السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې ساتو خبرونه کوو. د طالبان حکومت نن دوشنبه وویل په فاریاب ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر ریاست یو برید نشان کړی دی. د طالبانو دی وزارت وویل د یکشنبې په ماښام یو حمله کوونکي د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې د دوی پر ریاست د حملې هڅه وکړه، خو خپل هدف ته تر رسیدو مخکې ونیول شو. د وزارت د برید د څرنګوالي د بریدګر د برخلیک او د احتمالي تلفاتو په اړه هیڅ جزئیات نه دي ورکړي. بل لور ته د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې چې د طالبانو ضد یوه وسله واله ډله دغه برید مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې د طالبانو دوه غړي یې په دې برید کې وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. ازادي راډیو نشي کولی چې دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید کړي. د برېټانیا یو پخوانی لوړ پوړی پوځي افسر ویلي داسې ښکاري چې ځانګړو برېټانوي ځواکونو په افغانستان کې د مشکوک کسانو په وژنې سره جنګي جرایم ترسره کړي وي. دا لوړ پوړی پوځي په افغانستان کې د عملیاتو د برخې مرستیال لوی درسې سپاتې شوی دی. هغه ویلي په دغو وژنو باندې د قوماندې ټولو مشرتابه خبره وه، خو هیڅ ګام نه دی پورته کړی. د برېټانیا دفاع وزارت تازه وروسته تر هغې په دې اړه د څېړنو امر کړی چې د بی بی سي یو مستند په ډاګه کړی چې د برېټانیا د هوایي ځواک ځانګړي قطعې لږ تر لږه څلور پنځوس کسان په افغانستان کې په مشکوکو پیښو کې وژلې دي. دا کسان د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي ائتلاف د جګړې پر مهال وژل شوي. په برېټانیا کې له څو کلونو راهیسې د هغو احتمالي جنګي جرمونو د تورونو په تړاو څېړنې کېږي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال په برېټانوي ځواکونو پورې تړلې بلل شوي دي. د خبر پختونخوا حالت په دریو سیمو کې په وسلوالو بریدونو کې و پاکستانی سرتیري وژل شوی دی. دا بریدونه نن پرون په بنو دیر اسماعیل خان او کرمکه پر پولیسو او پوځیانو شوی دی. د بنو د پولیسو مشر یاسر اپریدی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل وسلوالو نن سهار مهال په ممشخیلو کې دند ته پر لار روانو پولیس سرتیرو باندې ډزې وکړې او وتښتېدل. د وایي د سرتیري د وژونکو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. بنو کې پرون هم پر پوځي کاروان برید شوی چې یو سرتیری پکې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په ډیره اسماعیل خان کې بیا پرون ناوخته درې سرتیری د سړک غاړې بم چاودنې کې وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د بلې خوا په منځنۍ کورمه کې د وسلوالو بریدګرو پرون په امنیتي پوستو برید کړی چې پکې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د خیبر پختونخوا په دغو دریو سیمو کې د وسلوالو برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان د مرکزی حکومت د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي په ټول پاکستان کې د کډوالو د کمپونو د بندولو پریکړه کړې، خو د خیبر پختونخوا ایالت ورسره په دې برخه کې همکاري نه کوي. نقوی نن دوشنبه د دسمبر په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې په بلوچستان، سند او پنجاب ایالتونو کې د کډوالو د کمپونو تړل کېدل په کامیابۍ سره روان دي. خو د نوموړي په وینا د خیبر پختونخوا ایالت چارواکي د دې پریکړې له عملي کېدو سرغړوي. هغه په دې اړه چې ولې د ایالت چارواکي دغه پریکړه نه عملي کوي نور جزئیات نه دي ورکړي. هغه همدارنګه ونه ویل چې تر اوسه د پاکستان په دغو دریو ایالتونو کې د افغان کډوالو څو کمپونه تړل شوي دي. نقوی زیاته کړه چې د 2015 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 14,000 افغانان له پاکستانه ایستلي او دا لړۍ روانه ده. او په امریکا کې میشته یو ډله افغانان بیګا د سپینې ماڼۍ مخته ټول شوي وو او د وژل شوي امریکایي سرتیري سارا بکستروم د درناوي په پار یې شمې بلې کړې وې. دا کسان چې اکثره د افغان امریکایي ټولنې غړي وو په سارا بکستروم او اندرو وولف باندې د افغان تبر رحمان الله لکنوال لخوا برید وغنده. دوی ټینګار وکړ چې د یو کس عمل د کډوالو د ټولو ټولنې استازیتوب نه کوي او باید دا یوه پیښه د لسیزو باور ملګرتیا او ګډې قربانۍ ټکنۍ نه کړي. تېره اونۍ واشنګټن ډي سي کې یو افغان د امریکا د ملي ګارد په دو غړو ډزې وکړې چې له ډلې یوه پوځي سارا بکستروم وروسته له ټپونو مړه شوه او بل افسر اندرو وولف لا هم په روغتون کې بستر دی.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
د روغتیا خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هر کله کوم. په افغانستان کې ژمی ته په ورنږدې کېدو او د هوا په سړې دو سره یو شمېر ناروغۍ د خلکو په تېره د ماشومانو ژوند تر نورو ډېر ګواښي. له سړې هوا سره چې تودوخه کمیږي د تړلو ناروغیو لکه تنفسي سینه او بغل او نورو د خپرېدو خطر زیاتېږي او دې ته په پام چې په افغانستان کې ډېری خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او روغتیایي خدمتونه په ډېرو سیمو کې محدود دي، د دغو ناروغیو او د مړینو خطر هم زیات دی. د خبرونه کې مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال میل مده. ډاکټر صاحب کلیوال، خبرونه ته ښه راغلاست. لژمی یا یخنی سره تړلې ناروغۍ خو ډېرې زیاتې دي، که په پیل کې اوریدونکو ته ووایي چې کومې ناروغۍ ډېرې خطرناکې دي؟
ډېره مننه نور صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته او ستاسو ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او خدای دې وکړي چې د ژمی په دغې سره هوا کې بل خیر ټول اوریدونکي او تاسو یو څه ګرم اوسېږئ. په سر کې خو اول دا چې نړۍ کې نورې ناروغۍ هم ډېرې دي او موسمي ناروغۍ باندې به موږ او تاسو نن یو څو مهمې خبرې چې دي چې روزمره ورسره ته موږ مخامخ کیږو، هغې کې هم تنفسي ناروغۍ دي. په تنفسي ناروغیو کې ډېرې ناروغۍ دي، یو هم پکې سالنډۍ دی، اسما چې ورته وایي، سینه او بغل دي، توبرکلوسس دی، یا نورې د تنفسي لارو ناروغۍ دي زیاتره. په افغانستان کې خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس کومې ناروغۍ شروع دي تنفسي، هغې کې هم یو د سینه او بغل دی، نمونیا. نمونیا په خپل باندې دا د سږو یو ډول ناروغي ده چې اکثره وخت ډېری هغه کسان چې هغوی د سیري خدماتو څخه لري وي او یا دغه وایرس سره مستقیما مخامخ وي، خصوصا په اوسني وضعیت کې. خو په افغانستان کې ماشومان ډېر کلک نیولي دي، سره دې چې په ختیځه سیمه کې خو کمپاین شروع دی او عامه پوهاوی او واکسینونه هم روان دي د شری په مقابل کې، ځکه شهر چې دی دا په خپل باندې نمونیا ته لاره هواروي. نو ډېرې ناروغۍ دي، خو پاغې کې هم دا موږ راواخلو سالنډۍ دي نه راواخلو چې ډېر زیات خلک یې اختدي. دا یو مزمنه ناروغي ده تنفسي چې اکثره وخت دا د ساه د لارو چې کومې برخې دي چې دا موږ تاسو په ساه خلو دا التهابي کیږي او تنفس ستونزمن کیږي ورسره. خصوصا موږ تاسو ګورو نخې بیا دا دي توخې دي په ځانبیل ډول د شپې د خوانو ناروغ راپاتېږي تر ډېره وخته پورې، ویښ وي توخېږي، ساه بندېدلي، تنفسي تنګوالی ورته پیدا کیږي، سا په زوره زوره اخلي، یا په دې خپل باندې په سینه کې ویزي، یا د سې ورکم ته خرپارې غوندې وي، کنه شنګارې غوندې په عام اصطلاح باندې، د شپې د سینې سختوالی یا فشاري ورسره ناروغ تنفس په صحیح معنا باندې نشي اغوستلی چې بدغه څومره ضرورت دی چې بدغه تنفس وکړي. نو دا ټولې هغه ناروغۍ دي او نښې نښانې دي چې اکثره موږ په دغه بعض مریضانو کې ګورو چې تنفسي ناروغیو په دغه امراض باندې اخته شوی وي.
هغه اصلي عوامل څه دي؟ سړه هوا معمولا په ژمي کې خو ګڼې کورنۍ د تودوخې لپاره لرګیو، ډبرو سکرو او نور څخه کار اخلي، او خپل دا لوګي څومره د دغو ناروغي خطر زیاتوي؟
ګوره، لوګي چې دی دا یوازې نه په تنفسي ناروغۍ پیدا کوي، بلکې په روان باندې د انسان تاثیر کوي. دا معلومه ده اوس تاسو وګورئ په نړۍ کې دا تقریبا 2015 په کال په اخرو کې یو سروې شوې ده، نوې ډیلی د نړۍ تر ټولو ایئر پولوشن ډېر یو چټل هوا لرونکی ښار دی. علت دا دی چې یو خو داسې موږ د نړۍ تر څنګه اول موږ خپل وطن په کار دی، په اوس تاسو وګورئ په کابل کې دا وګورئ ورور دغه نشته، لرګي کم دي، خلک اکثره د زغالو نه استفاده کوي، بخره زغال استعمالیږي، دا لوخړه چیر دی. یو دوه خبره دا ده چې دلته کومو تاسو وګورو اکثره خلک چې دي په دغه خاریاتو کې د دې ترڅنګ چې دا لوګي او دا شیان د دې موادو نه استفاده کوي، سیګریټ وګوري، د موټرو لوګي وګوري، دا ټول هغه خبرې دي چې دا په خپل باندې دغه لار هواروي د تنفسي ناروغۍ ته. لکه تاسو وګورئ په کابل کې اکثره موږ د اطفالو شفخانو ته چې لاړ شو وي ګورو، ماشومان بیچارهګان ډېرې برخې چې دا په نمونیا اسما په دوی باندې اخته شوي دي. دویمه خبره دا ده چې دا خو افغانستان خو غریب هیواد دی، په یو کوټه کې څلور پنځه شپږ تر لسو پورې نفر ناست دي، په دغه کې یو دانه دی د زکام یا د یو کمبل تنفسي ناروغي ولري چې یو بل ته انتقالېږي همدغه نمونیا شوله نو دا یو نفر په دې کوټه کې ټوخېږي دا پنځه نفر یا لس نفر ټول دغه کېږي ورسره اخته کېږي دمه څو د درېمه خبره دا ده چې لرګي کمري یا دوی اکثره د زغالو نه استفاده کوي چې زغال په خپله باندې کاربن ډای اکسایډ په دغه کې زیاتوي او اکسیجن کمی په هوا کې د خپل دا تنفس کوي او دا د ناروغي د راتګ لپاره یو غټ لار هواري ده چې کیږي ورته نو دا خو چې اوس دا د برق سیستم له ګډوډ شوی نو دغه ټول کیسې که سره راجمع کړو دغه ټولې خبرې دا په دې باندې دلالت کوي چې دغه د تنفسي ناروغي او ریټ چې کله لوړیږي په ژمي کې یو علتونه پکې دغه دي چې دا ما مخکې ذکر کړی دی.
بله مننه ډاکټر صاحب کلیوال. بلې د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او کومه پوښتنه لرئ کولای شئ چې له ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال څخه مطرح کړئ. تاسو به هم حتما ډېرې پوښتنې لرئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې لپاره کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ 00420 شپږ صفر یو دوه یو صفر دوه دوه نه. بیا تکراروم 00420 شپږ صفر یو دوه یو صفر دوه دوه نه. دا نمره در سره یادداشت کړئ، د ازادي راډیو واتس اپ شمیره ده. ډاکټر صاحب کرا شو دغه د حاد تنفسي انتاناتو موضوع ته د هم د ویروسي ناروغیو لډلو البته لکه فلو چې د او سخت زکام لامل کیږي که په دې اړه لکه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه حاد تنفسي انتاناتو کې کومې ناروغي راځي؟
ګورې هارت تنفسي ناروغي کې اوله برخه کې چې دی په خپل باندې ایج انفلونزا ده. انفلونزا چې دا د خپل وایروس دی د دبليو ایچ او په کریټیریا کې په اول لاین کې دا ناروغي ده چې دا تاسو څنګه دغه کوي منیجمنت کې او باید د دې لپاره کار وشي. ورپسې راځو نمونیا ته. اوس دغه نمونیا چې دا خو چې پیدا شوې ده داسې نه ده چې دا یو انسان کې پیدا شول او بس همدغه د ونیولو نور ته نه، که چیرته دا ناروغ په څو ځایونو کې کینی په څو ځایونو کې دا خپل وایرس خوشې کوي. حتی زموږ ساتې خصوصا په افغانستان کې خو دا ټولنیز ژوند دا رقم ته دی چې ډېر خلک سره ګڼه ګوڼه ډېره وي او دوی پکې اوسېږي. انفلونزا دا ټوبرکولوسس دی په خپله باندې چې دا بیا وروسته د سږو د ودرېدو یا د ریسپیریټوري فیلر سبب کېږي، حتی سږي پکې ودرېږي، اوبه پیدا کېږي پکې، اغاسما دا، نمونیا دا، انفلونزا دا، دغه ټول ناروغي چې دا تنفسي ناروغي دي او کولای شي ژوند ته تهدید پیښي.
تاسو د انفلونزا او ال په ژمي کې معمولا انفلونزا ډیری خو په ډیرو هیوادونو کې معمولا د انفلونزا لپاره واکسین شته. اکثرا خلک مخکې دي چې یخنی پایل شي یا ژمی راشي خلک ځانونه واکسینوي. فکر اوس په افغانستان کې د انفلونزا د واکسین هغه دود شوی دی که نه؟
مننه. ګورې په ټولو هغه هیوادونو کې چې هلته د تعلیم سطح لوړه ده او خلک اکثریت چې دوی تعلیم یافته دي، په دې وختونو کې دوی د ماشوم د پیدا کېدو سره سم دوی هغه د واکسینیشن چې کوم پروګرام دی دا په بشپړ ډول باندې دوی ترسره کوي. په افغانستان کې دا اوس د ایچ انفلونزا لپاره دوی واکسینیشن یو پروګرام یو پروسه شروع کړی ده چې باید دا وشي، خو د هغې نه مخکې اوس میزل دی، یعنی دا یو چیلنج ده چې دلته برابر شوی دی او دغه کېږي روان دی دا پروګرام په ختیځه سیمه کې. ما مخکې هم درته وویل چې دلته دا کمپاین شروع دی او دغه کېږي ورته. ولې ایچ انفلونزا چې دا داسې واکسین نه لري چې دا دوامداره دغه کې معافیت تا ته درکړي، یعنی که دا واکسین ته وکړي شاید یو څو کلونه وروسته ته بیا د یو فعال میکروب سره مخامخ شي او د یو ناروغ چې هغې معافیت هم کمزوری دا کولی شي بیا در باندې اټیک وکړي. یعنې د انفلونزا لپاره خصوصا دغه د ژمي موسم دغه سیزن چې کوم دی د دغه ناروغیو لپاره دا یعنی ډېر یو خطري موسم دی چې هغه خلکو لپاره چې هغوی دغه انفلونزا باندې اخته شي یا کامل کول دا اوس زکامونه شروع دي مستقیما خلک لګیا دي څوک انټوبیوټیک استعمالوي څوک یو څوک څوک بل څوک. اما کله چې ناروغي وساتت پیدا کوي زیاتوالی پیدا کوي دا یو څه ده چې موږ دلته په منیجمنت کې غلطي کوو. موږ هلته وایرس ته د پاسه پی لګیو موږ انټوبیوټیک ورکو، هلته د مایاتو ضرورت دی موږ ناروغانو ته بېځای بېځای دوایان ورکو. یعنی زما هدف دا دی چې ټول هغه ناروغي چې په تنفسي ناروغیو کې راځي دا داسې نه ده هغه ناروغي توبرکلوز دې مایکوبکټریوم دې باید د دې انټیبیوټیکو سره څه کار دي دې خپل ناروغ دغه دی دوايي نه هم ضرورت استعمالي اوس کجې ته مونږه یو ناروغ دی هغه په کامن کول باندې اخته دی وایروس ورته رسیدلې مونږ په لګي یو انټیبیوټیک په استعمال او یا نور یو ټوټې موټې ورته کو نو دا په دې باندې کوم تاثیر نشي اچولې ما دا دې خبر را دادې چې دغه اچبلانزا چې دا دا په خپل باندې په اوسنی وضعیت کې پیدا شوې ده اسما د دې سره پیدا کیږي چې یو ناروغ اسما ولري چې انفلانزا باندې اخته شي اسما تجدیدي ورسره زیاتیږي ورسره یو ناروغ دی چې برکولوسس لري او اسما ورته وبخي کامن کول ورته وشلو دا په خپل باندې د دې بایس کیږي چې دا زیات شي ورسره او ناروغ حتی در مرګ تر کومې پورې رسېږي
د انفلوئنزا د واکسین په اړه ځینې داسې وایي چې خبر دا وي چې خپل وجود انټي باډي ولري او کچېر مثلا د واکسین اخیستل کیږي معمولا صحیح ده چې تر یو حده پورې به د انفلوئنزا مخه ونیسي خو کچېر وجود ضعیف وي انټي باډي ضعیف وي بیا هم دومره تاثیر نه لري همداسې ده
ګورې نورې صاحب خبره دا نه ده هر هغه وجود چې کمزور وي موږ ورته واکسین کوو یعنی په دې باندې دا مافیت دی او چا کمزور دی او دې ته تجربه سوي چې وی دا به یو واکسینونه موږ ورته کوو کنه که چیرته دا ناروغ د وجود مافیت دومره زپیدل چې دا د هر ناروغي په مقابل کې ډیر اساس او دې ته موږ مستقیم په شکل باندې دا واکسینونه کوو دوامدار نو کېدې شي چې په دې کې دا ناروغي په زور باندې موږ زیاته کوو ولې د واکسین لپاره خو کله کریټیریا موجود ده څوک باید واکسین واخلي په کوم دوز باندې واخلي شي په کومه طریقه باندې واخلي شي ورته اچ انفلانزا د مافیت د کوي کېدو لپاره یعنی د ژمي موسم کې کتابونو ریپرنسونو نړیوالو ریپرنسونو دا خبرې کړې چې تاسو مایات زیات کړئ چې انفلانزا یوازینی دغه ده چې دا کله په بدن ته داخليږي په مایع په بدن کې افرازات شروع کیږي تاسو ګورئ چې انفلانزا یو نفر ته داخله شي سترګو پوزې خلې ټول بدن له خوله روانه ده پوزې نه وګره واندې دي نو په خپل دلته د مایاتو سطح کمیږي چې مایاتو سطح کم شو لا مایات کمیږي مایات چې کم شي نو هر ناروغي ته دا خو بدې شو لکه یو د یو هوا چې دفاع نه کله چې دفاعي یار کړي راځي ورباندې د خپل لږه کینو دا رقم ته د انسان بدن باندې دفاع چې کومه شوله شوګي مخنیوي ولې شو وایروس مخ بدن نه ولګي نو مخکې دې چې واکسین کو خورازي چې خپل انټيبادي جوړ کړي بدن مقاومت زیات کړي دا خبره نه ده
مننه ډاکټر صاحب یو اوریدونکو هم دې بلې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای مهرباني
سلامونه نورې سه محترمه
وعليكم السلام څوک
او منه روغه سي محمد ابي احمدي بغلان سره مجور روغه سي او ډاکټر ستم سلامونه وای
احمدي صاحب خبرونه تخره غلاسته بغلان څنګه د هوا سره شوې ده
ډیر سره ده نور سي په وخت د چې پکړ کې هو خل مر ده تقریبا نور سي وچا واده او د چې همزه تقریبا چې پکړ کې دې دي مثلا پکړ کې چې بغل له زیاتره زکام ده نو زیاتره خلک چې موږ پکړ کوڅه د چې زکانو کوټ نه زاو یا تقریبا کورونا غوښنه چې خلک د سریکړي چا به سره باندې ان زیاتره خلک چې پکړ کوي چې د خي ناروغي زیات شي چې دا د وچواله د اوا کوم اقلیم نه کېږي کوم تاثیر دا خامخا نه لسی وخت موږ د ګورو د دې چې یو نوې مرض باندې پیدا شوی دا په ټول کې موږ د ګوانګي ان د مختلف خپلوان دي چې پکړ کوي ټول ناروغ دي نو په دغه کله موږ خپل نظر دا شې دی یا څنګه وختنه
دا ستاسو خپل خپلوان څخه هم څوک ناروغ دي
بله 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 بالکل هم دا ته چې موږ خپل د شه نږدې خپل خپلوان یې د شه خپل کورنۍ کې الحمدلله ټول نه روغ هم غوډې کوشش کوي ځان له دا څنګه ساتو
تاسو په لاین کې وسه تاسو په لاین کې وسه ډاکټر صاحب کې د نه پښتنه وکي ډاکټر صاحب مهرباني
احمدی صاحب سلامونه ته خلی وعلیکم او بل پښتنه دا چې د اساس خلک چې مریضان شوی دي دوامدار طب او یاز له بدواله کانګ چې خونه لري
نه د ډاکټر صاحب بیره من روغ شي کې چې په ګرکه چې نه بغل دي نه د ساده ډیر د پیدا کیږي نو په ټول کې شوډو ګور ځان ډیر خوږیږي او بیا خپل باندې چې په ګرکه چې وګره دي په نور ځای ته روزنه وخت نه وته دي نو په ټول کې چې ګور دا پرستانو دي دا باید په ټول هغه چیزونه د ټابلیټونو استعمال کوي نو د دې په ګرکه چې په ځامات خو کیږي نه موږ تقریبا د سیرت غږ ده ډاکټر صاحب نن موږ یو ملا او د ستند شپته شو خوایي یم د درې ورځې څخه تاسو موږ په ستنې ته ورغلم موږ چې خدای راځه دا ځل تاسو ورنکی نو د ویر زلمه شاده ریخیږي وګې مې دی ریخیږي تقریبا نو هیڅ تر نه کوم نو بخاری برکې وته چې وشاته مخه ته بیا خو څه نه شو نه مرز د ډاکټر صاحب موږ ته ګور
بس دا برنامه ور ان شاء الله زو درکم
احمدی صاحب مننه چې تماس مونیو بل ډاکټر سمیر بني
همنه احمدی صاحب بشاره خو مې اواز ده چې احمدی صاحب په دغه ناروغي سره وسلاس وبریوان دي بلکې په افغانستان کې خصوصا اقلیمي بدلون دی یو غټه یې خطر نه نوتی ده نو د دې سره دغه ناروغي پیدا کیږي احمدی صاحب تاسو ته من ما غږ باوري اوله خبره خدا دا چې تاسو ته په کور کې یو څوک پیدا شو چې دغه رقم تاسو لنډې ورته وښولو د پوجي د خلینې یا د سترګو نه افرازات دوامدار شولو تبا لرل شدید لړزای لرل نو بهتره خبره دا چې وسغه د کورونا د کرنټین سیستم ورته برابر وو خو هغه زما په نظر باندې لکه تاسو سخت وي خلاره دا چې لګي واجب پاتې شي ماسک ورته استعمال کړئ نږدې او ډاکټر ته لاړ شئ چې د دې معاینه توشي تر څو پوری تثبیت شي چې همدغه ناروغي ده کنه ده خدای مقدس نه چې کوم داسې یو ناروغي پیدا شي وي چې هغه مسله په بل ځای کې وي او تاسو واجب دا په داسې وجې سطح باندې واخلئ چې دا دماغ دغه دی نمونیا دا یا زوکامونه دی کوم بل مسله پکې او د توسیا خو زما دا د ټول ابریدون کو چې زما غوړي د جیمیت موسم کې خواري او کې هغه کوچنان واړه چې مکتب ته دی خصوصا دا د لسم او دا ول نه نیولې تر د لسم ټول دی پورې دا یو څل ځوانان دي او نور اکثره چې ماشومان دي دوی باید ګرم وساتل شي په جیمی موسم کې خصوصي ټول مسکتي کې خو دا ګرم چې کې باید نو کې دا غوي شاګردان د شنو وای وسره او بل خبره دا د ازدحامي شکل باندې ډیر سره منځي یو کس در کې دغه شلو زوکام شو یا ورته تکلیف پیدا شلو نږدې ډاکټر ته لاړ شي کچیر ته د زوکامونو او زوکامونو لپاره بهتره لار ده یو پرستامول خوړې تور چې د ادرک دارا واخلې په دغه کې واچوي تور چې کې واچوي جوش کوي دینه یو خسته غوندي قهوه جوړیږي دا دوامدار ورته ورکی تر څو پوری دا اوس کې هغه د بدن د حرارت درجه به نورمال ساتل شي چې هایپوترمیا ته لاړ نشي یا هایپرترمیا ته لاړ نشي تودوخه ډیره زیاته نشي تودوخه ډیره کم نشي دغه ټول دغه دی وسره خبري وسره ملي دی بل هغه خبره وکړه چې موږ یو ملاصب دي او غیر هم دغه یو مشکل پیدا شوی دی نو موږ ملاصب عمرم ډیر دی به تر خبره ده د ځمات نظر باندې شو شخانی ته لاړ شي تر څو پوری د دې هغه د تنفس ریټ کم نشي او کوکیږي امکانات یې نو دومره شدت پیدا کړي نو خبره ده چې دا به ډیستر شي وسره ما ټول اوریدونکو ته دا دغه دی پیغام دې چې په دغه موسمونو کې تاسو خواري وکړئ مایا ډېر استعمال کړئ تور چې ادرک هغه څه چې تودوخه لوړی یا خصوصا په خپل غذا کې تور مرچ زیات کړئ تر څو پرې تاسو تودوخه درجه چې د سټیبلیټي یا نورمال پاتې شي په خپل ځای باندې نو دا یو څه مهمې خبرې دي او دې چې ویټیک هیڅ کله په وایرسونو باندې کار نه کوي که تاسو دا ځوې چې کومول ولګو موسم شروع شي او بس خلک برباد شو سره دا غلط خبره ده نو بهتره لاره ده دا چې وایروس ناروغ شي د ځان لري وساتي نرم خوراک ورته ورکړي چای ورته ورکړي آش ورته ورکړي نور د شي شیان شته چې مایات لري دا ورته برابر کې تر څو غوړي دا په خپل دریو نه ورځې پر وخت لري احتیاط ورسره وشي ان شاء الله چې به دریو ورځې دا کولیږي
بله مننه ډاکټر صاحب کلیوال د نری رانس په ارتباط کراته وو یا توبرکلوز په جمی کې معمولا چې خلک سره یو ځای کیږي یعنی په یو خونه کې اکثرا سره یو ځای کیږي ډیر د یخنی په خاطر باندې معمولا د بدن معافیت هم کمزوري وي د دې ناروغي د خبرېدو خطر څومره زیاتېږي
نو ریسه ګوري دا توبرکلوز چې دا د سیناروغي نه ده چې دا ګینه په واده او سیدا چې دا په ژوند کې زیاتیږي توبرکلوز ډیر په خوانی ناروغي ده حتی د کتابونو بعضی لیکي چې د انسان د پیدایښت نه مخکې دا توبرکلوز کوم مایکوباکټریوم دغه چې وو دا میکروبونه دا په دې ځمکه باندې اوسېدل او ژوند دی اوس کچیر ته یو کور نه یو کس په توبرکلوز باندې اخته دی او غفاله ټی وی لري او دا د وی خوري د دې ترڅنګ چې دا د وی خوري سیده د ناروغان چې دوی اکثره اشتها زیاتې خوراک بعضی ناروغان ورسره کوي خو کچیر د دې سره یو بل ناروغي او زه شو او دای فعال کده نورم په سر شدید کړلو او دوی په دې یو کتلوي شکل باندې ناست دي نو دا معلومه خبره ده چې دا خو سره یت منګه تقریبا وایو چې تر 3 متر پورې تاسو دغه نلري اوسېږي د توبرکلوز د ناروغ نه هتا کتابونه لیکي چې یو ناروغ د توبرکلوز په کوټه کې توخه وکړلو او لاس کال وروسته په غي کوټه کې یو څوک کیناسو او دا مایکوباکټریوم په دغه غلیکي په کوچنو کوچنو ځایونو کې او دې تنفس کولو په خپل کورنۍ کې هیڅ کوم تاریخ چنل لرله او دغه کوټه نه دي تداور شوی دا دومره کوي میکروب دی چې دا تر کلونو پورې دا کوټه په کونجونو پر شنو لاندې د ځان دغه ساتي ژوندۍ ساتي نو که یو څوک په دغه تیبي باندې اخته دی او په ژمي موسم کې دا دوام خوري خو بیا هم احتیاط دی چې ماسک استعمال کړي، نه ځینې بخارۍ یا داسې څه چې دوی دغه کوي کوټه پې ګرمي ځینې لرې اوسېږي. زما په نظر باندې خو بهتره ده چې دا باید بیخي لرې اوسېږي، هېڅ چا سره ضرورت نه شته چې دا تماس وکړي او یا ورسره ګډه ډوډۍ وکړي او یا ورسره په اصطلاح باندې سریمشي وکړي. نو دا ټولې کیسې چې دي دا خبرې دا ټولې ټیبي باندې تاثیره چې توبرکلوز باندې خلاره دا ده چې باید وقایه وشي. وقایه چې نه ده ما په کومې خبرې وکړو دا د وقایې لپاره خلاره ده.
مننه ډاکټر صاحب. د داخله ناروغي او متخصص خیبر خان کلیوال. بلې قدر مونږ اوریدونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ د نن په افغانستان کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې له یخنۍ سره تړلې یا له سړې هوا سره تړلې. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او کومه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه کولای شي چې مطرح کړي. له ریوي لنډې د ازادي رادیو له خبرتیا وروسته بیا هم دې خبرونه ته دوام ورکوو.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم. ماته وایي ټول عمرې خور زه نه پوهېږم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له وو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
د روغتیا په دې خبرونه کې مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال میلمه دی. ډاکټر صاحب، راشو د شری ناروغي ته معمولا په ماشومانو کې په دې ورسته کې موږ راپورونه درلودل چې د شری د ناروغي د خپرېدو خطر په ماشومانو کې په تیر لرو پرتو سیمو کې یا هغو سیمو کې چې هلته د نوي پکور بې ځای شوي کډوال ژوند کوي یا افغانستان ته راستانه شوي دي، یا هغو سیمو کې چې وروستیو کې طبیعي پیښو له امله لکه د زلزلې په شان ځپل شوي دي، ډېر خلک له روغتیایي صحي خدماتو څخه بې برخې دي. د خوړو ستونزه شته ده، د سون موادو ستونزه شته ده. که په دې ناروغي لږ رڼا واچوئ چې دا څه ډول ناروغي ده، څه ډول خپرېږي او خپله کورنۍ څه ډول کولی شي چې د ماشومانو پر دې ناروغي د اخته کېدو مخه ونیسي.
مننه. ورې مثال ښه دی چې دا یو وایرسي ناروغي ده او خصوصا په هر عمر کې کولی شي چې انسانان پرې اخته شي، خو دغه ماشومان چې دي دوی ورته ډېر سسپیکټ کاندید ماشومان دي، ورته ډېر چې دوی په شری باندې اخته شي. شری خو عموما چې کلم پیدا کیږي د ماشوم د پیدایش نه وروسته موږ د واکسین یو پروګرام لرو، هغه کې ورته دا ټول د نمبر په نمبر باندې اما وخت باندې ورته راځي، دوی ورته دا تطبیق کوي. ما مخکې درته ویل چې اوس د شری یو کمپاین روانو چې وشو، نو خوشبختانه زه چې اوس ګورم شری تر ډېر حد پورې کنټرول شوی دی، یعنی واقعیت نسبت تر اوس کال نه سه کال ته چې دی ډېر کم شوی دی د شری. دویمه خبره د کډوالو ده. په کډوالو کې چې څومره دا کډوال راوړي، نه یوازې دا چې شری به ورسره وي، دې سره نورې ډېرې زیاتې ناروغۍ دي، حتی هپټایټس، حتی ایچ آی وی. دا خو کدي سکرینینګ ته ضرورت لري چې باید سکرینینګ وشي. یو طرف ته هوا سړه ده، بل طرف ته دا سفر روانه ده د کډوالو د دواړو اړخونو نه، نو دا یو سردردی دی، داسې نه ده چې دا به دغه کیږي همداسې یو پاتې شي. د دې کډوالو د راتګ سره څو غټې ناروغۍ چې دي چې دا دوامداره ورسره اوس. اوله خبره دا ده چې په ننګرهار کې دا اوس خصوصا چې دا څوک راځي د هغه لرې سیمو نه، د پاکستان نه اخوا د کرخې نه چې راځي، دوی اکثره چې موږ دلته راشي کلینیکونو ته دوامداره دوی تبه لري، سردرد لري، چې کله معاینات ورته وکړو دغه په دوی کې ډینکي فیور دا مثبت کیږي. نه شری شته نه بل څه شته، خو ډینکي فیور چې د فوق العاده پاکستان کې دی او دغه مسله دلته اوس پیدا شوې ده. که چیرته دغه مریضان دوی راځي دلته، هلته ورته خپل صحي ټیمونه دي، هادیا کل باید هر یو کډوال چې دی خوراوړي باید سکرینینګ ورته وشي ورپسی خپل صحیح ټیم دی هلته ناست دي دوی معاینات کېږي دوی باقاعده چیک اپ کېږي او د هغې نه وروسته بیا رسختېږي مخپلې طی مراحل ورسره کېږي په شری کې چې کله شدت پیدا کېږي په شری له وجې نه هم نمونیه پیدا کېږي په ماشومانو کې اول خو چې شری پیدا شي په کور کې نوری صاحب پوټکې مټکې ډېرې زیاتې څوک وایي چې یخ لی ښکار نه کوي څوک وایي چې ګرمۍ لی ښکار نه کوي اوس یې مخ واړولو اوس یې مخ راواړولو په کور کې زړې ښځې ورباندې خپلې ټوټکې ټولې خلاصې کړي کله چې ناروغ په دویمي انتان ورسره تر څنګ شری جمع نمونیا دا دواړه اخته شي دلته یو اصطلاح ډېره کارول کېږي چونکې مونږ دوامداره د مریضانو سره مخامخ کېږو اله ولا شری دننه سینې ته ننوتو اله شری ولا کولمو ته ننوتو نه وایي وروسته ټول بدن اوس نیولی دی څه ورسره کوي نو دلته چې کله دا ناروغان خرابېږي زما دا خبره به د توصیې په شکل باندې وي لطفا تاسې په دې خپلو ماشومانو په دې خلکو باندې رحم وکړئ دا د ځان نه ټوټکې مټکې دغه شي نه مه استعمالوئ ورته څوک ورته هغې په سینې باندې ږدي څوک ورته غوټي غوندې یو شی جوړ کړي هغه ورته ورکوي چې دا په خپله په شری کې ولې ګراف لوړېږي د مړینې علت د شری د ګراف د لوړېدو د مړینې دا دی چې دلته هغه څه چې لازمي هغه نه کېږي ورسره اوس یو ډاکټر ورته وایي چې تاسې مونږ ته راوړئ چې هلته ویټامین ا کپسول ورته ورکړو یا نور کومه دا داوی له ضرورت لري هغه ورته ورکړو دوی پرې ول خپلې استادانې وکړي د هغې نه وروسته درته بیا راولي بیا په داسې حالات کې چې هغې فرق نه کېږي ته مجبور یې هغه دغه ته معرفي کړي واټ ته کله چې واټ ته معرفي کړي هلته په ناروغ باندې فشار ډېر وي ماشوم دی وړوکی دی بل دلته خو شفخانو کې هم داسې نه ده کراود دی رش ډېر دی ورسره نو دا یو څه ناروغي دغه پیدا کوي شدت پیدا کوي نو که دا شری که چېرته کنټرولېږي د دې علت دا نه دی چې دا د مونږ او تاسې داسې کنټرول کړو چې بس په کور کې دې کینو دا دې کنټرول کړو نه د دې کنټرول دا دی چې اول باید په کور کې د شری ناروغ پیدا شلو دا پته نه لري کوي د نورو ماشومانو نه د نورو انسانانو نه تر څو پورې دا خو وایروس دی یو ماشوم په شری باندې اخته دی د یوې کورنۍ ماته لس نفره د یوې کورنۍ ماشومان را وړي دي ولې دا څه خبره ده دا یو په یخته او دا ټول په یو بستره کې په یو اتاق کې تملاسېدل ټول په یخته شوي دي وایروس دی تنفسي کلاس کې دی یو بل ته انتقالېږي دغه رقم دغه خلک په یخته کېږي
ډاکټر صاحب دغه عامه پوهاوی په برخه کې مسؤلیت د چا ده څه ډول باید خلک پوه شي دغه چې تاسو اوس وایئ که نه چې یو ماشوم چې په دغه ناروغي اخته شي ورسره نور د کورنۍ ټول ماشومان اخته کېږي په څه ډول کېدای شي چې دا خلک د دغو ناروغیو چې په تېره بیا له یو بل نه ډېر په چټکۍ سره رعایت کوي یو بل یو ناروغ نه روغ کسته
ګوره نوري صاحب دغه د مسؤلیت چې دی په اول قدم کې اول خدا دی چې باید مور او پلار والدین په دې کې ګرم دي دا فتن په ناروغ باندې پوه شولې د شری خپل معلوم اراض ولین دي په ناروغ کې راخاره کیږي ته باید پوه شي په دې باندې باید مور او پلار په دې باندې و پوهیږي چې ما دا بچی په څه باندې مشکل لري دا کوم طرف ده نږدې سي دا بيتي دا کلینیک ته ورشل په یو څوک شته چې تاته دغه وکی زمونږ اوله کیسه دا ده چې ناروغ ته وایو چې دا د څومره وخت کیږي ولا 15 ورځې کیږي ولې دې نه راوړلو ما ویل خو بشي نو دلته اوس مسؤلیت خو د ډاکټر نه دی دلته خو مسؤلیت د والدینو دی کنه چې دا وشي دا ما په هوی لپاره کوم کمپاینونه چې دا اوس روان دي د میزل په مقابل کې چې دا اوس لګیا دي او دوی د رګ د لاره د غوښې د لارې کوم پچکاري چې دوی ته کوي باید په دې کې برخه واخلي اوس ماشوم وده دی داسې ناراسته په کې پیدا کېږي چې ماشوم نه راپاڅوي ولا وایي دا وده دی او خو راپاڅوي چې واکسین شي دا خو دومره غټه خبره نه ده د دغه شیانو د مخنیوي لپاره مخکې د دې نه چې په شری باندې اخته شو باید دغه د واکسین پروګرام د صحي پرسونل چې کوم پیغامونه دي دا باید سړی ومني په ځان باندې اوس یو نفر یو ماشوم پې اخته شولو په شری باندې دا فتنې ویسه ډاکټر ته نور ماشومان نه جدا کړه بستره یې جدا کړه خوراکي جدا کړه تر څو پورې د دې هغه خپله د استراحت دوره او دا نورې دورې ټولې خلاصې شي او شفایاب شي ورسره 15-16 ورځو پورې دا مکمل بېرته راخېږي که چېرته ورسره کار وشي او برابر شي او کنه داسې کېږي چې باید د سیتامین ټیم راشي او دا ناروغ راواخلي د زنګونه اول ته واچي او خلاصې کې ستنه ورته وکړي بیرته وتړي او بیرته په ځان دا کار خو زما په نظر باندې چا په وسه نه دی پوره نو خلاره داده چې باید دوی والدین دې تدیر فکر وکړي زما خبرې په دې خاطر دي چې دا اوس سیزن شروع دی د شي دومره رقم تعداد باندې ماشومان ته تاسو لاشي په کابل کې وګوري کمپاینونه هم کېږي خو بیا هم دا دغه کېږي دلته خیر دی یو اندازه باید ولس همکاري وکړي تر څو پورې دا مشکل حل شي بل لار خو نشته کنه که چېرې واکسینیشن پروګرام دی یو پروس کال دا ګراف لوړ شو تا کړي دا پتن د بيبي چو دي بازو غټ مو سور ته دا ورو تصمیم چې باید دې باندې دغه شکار وشي اول هم په خاله ورته سمو ته شروع شو د تور ورو کې کېږي بل ته تاسو واکسینه ان شاء الله شروع شي
د واکسینونو تاسو ویلې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو د شری ناروغي مثلا د پولیو په وړاندې هم یو کمپاین تیره اونۍ ترسره شو په شاوخوا ولسو ولایتونو کې تر پنجشنبه پورې دوام وکړ. د دغو کمپاینونو ته په پام سره کوم کمپاین ته ډیر اهمیت ورکوي؟ هغه تجربې څه وایي د پولیو ته، د شری ته، یا د کوم بل ناروغۍ په وړاندې کمپاینونه او هغه سراسري دي؟ یعنی د افغانستان په سطح په ټولو ولایتونو کې معمولا تطبیقیږي.
نوری صاحب ګوري، دا کم د پولیو برخه چې څه وخت شروع شوې په افغانستان کې دا ډېر پخوانه را روانه ده او خلک ورسره اوس عادت شوي دي، پوهېږي په دې باندې چې دغه څه دي دا مهم دي. اما سکه لی چې دا دغه کوم کمپاین وشولو د میزل په مقابل کې دا واکسینونو دا شیان چې شروع شوي، زموږ په اوسني وضعیت کې چې دی میزل تر ټولو ناولنې چیلنج دی صحت په برخه کې. شری ناروغي چې دا اوس کوم کمپاین وشو د شری د ناروغۍ لپاره، یعنی دا یو پخوا یو چیلنج و چې پر اوس کال یعنی موږ سږ کال چې ورته ګورو تقریبا ډېر تغییر کړی دی ورته. نو دغه واکسین چې دي صحت وزارت لخوا نه ورته تایید شوي دي او باید پکې برخه واخلو ټول هغه ماشومان چې دي دپاره کاندید دي، درته ویلي دي د پنځو نه ښکته یا د پنځو یا د ترلسو پورې، حتی تر غټ غټو ناروغو کسانو پورې دا دغه شوي دي موږ واکسین تطبیق کړو ورته، ځکه په هغوی کې موږ دا څه ولیدل چې باید تطبیق شوی وی ورته. نو په دغه کمپاین کې چې دا اوس شروع کېږي، نو په دې کې په کار ده ورته چې دغه د میزل واکسین دا ښه په نورمال شکل باندې واخلي او تاثیر خو یې دومره ډېر دی، نه یوازې دا چې د پولیو بلکې اوس خلک ورخطا کړي هم دغې ناروغۍ دي. نو چې اوس ورته ګورو ډېری خلک دا کلینیکونو کم راځي او دولتي کلینیکونو ته ځي، هلته دا د میزل واکسین کوي اوس کور په کور روان دی پروګرام، او انشاءالله چې دغه واکسین به یو څه
افغانستان خو یو غرنی هیواد دی، ډېر خلک هم په غرنیو سیمو کې اوسي، په تېره بیا په غرنیو سیمو کې دا وروستیو کې چې طبیعي پېښې هم شوي دي ډېر کسان بېځایه شوي دي او بېځایه شوي مقصد په کمپونو کې اوسېږي، ډېرې کورنۍ مناسب سرپناه مناسبې سرپناوې نه لري، د سون مواد نه لري، هغه د معمولا د یخ وهلو یا هایپو ترمیا خطر هم معمولا زیات وي. که په دې اړه اوریدونکو ته رڼا واچوي چې یخ وهل څه ته وایي او څه ډول یو څوک کولی شي چې ځان وژغوري له یخ وهلو.
مننه ګورې، په افغانستان کې خصوصا مخکې وویل دا غرنۍ هېواد دی او ډېرې لرې پرتې سیمې د غرونو په دې خوا شا کې به داسې خلک استوګنې چې هغوی به هېڅ سیمې دغه ته لاسرسی ونه لري، خو اکثریت یې چې دي چې په غرونو کې او دې ځایونو کې اوسېږي دوی د لرګو نه یو څه آباد دي، ځکه لرګي او دغه پیدا کېږي، خو هغوی چې په کمپونو کې اوسېږي یا هایپوترمیا ته ځي، اوله خبره دا ده چې ناروغ هایپوترمیا ته دنه لاړو اول اراض ولې دا د ګوتو سر شین کېږي، خپې لا کېږي، دا د ګوتو کومې برخې چې دي د ګوتو د خپو د ګوتو دا شینواله پیدا کوي، امکان شینواله پیدا کوي. بهتره دا ده چې دا باید وپېچل شي که هېڅ شی نه وي، باید د یو ناروغ لاسونه یا دغه څوک چې هایپوترمیا ته ځي، که ماشوم هایپوترمیا ته ځي، باید دفتن مور د خپل کمیس لاندې نه نه باسي او د خپلې سینې سره جوخ ونیسي تر څو پورې هغه د حرارت درجه یې ورته برابره کړي. که چېرته غټان وي باید دا لاسونه راواخیستل شي، په لاس باندې ورته د مساج ورکول شي، لاسونه دې په لاسونو کې ونیول شي که امکانات د دې نه وي چې اور ولګېږي، او که چېرته امکانات د دې وي چې یو څه ګرموالی ورته پیدا شي، یو څه لرګي مرګي وي، نو دا به ښه لاره دا وي چې دغه ورته وکړي، دا ساحه ګرمه شي او تر څو پورې دې لاسونه او دا د یخ وهلو نه دغه وشي مخنیوی وشي، ځکه کله چې یخ وهنه رامنځته کېږي د انسان په بدن کې چې کله تودوخه کمیږي دا طبیعي خبره ده چې یخواله چې د حد نه ډیریږي په رګونه چې دي دا په خپله تنګیږي، خواري کې چې تودوخه د بدن ثابته وساتي، خو دا چې اوس تودوخه نه ساتل کېږي اوس نو حتی د دې سبب شته چې یخ وهلو له کبله یو انسان مړ شي خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو هغه لومړنۍ تدابیر خو دا دي چې چېرته یو سړی یخ وهنه کوي په ماشومانو کې، ما درته وویل چې باید مور یې د خپل کالو لاندې نه نه باسي، د خپلې سینې سره جوخ ونیسي، که چېرته غټان وي د هغوی لاسونه په خپلو لاسونو کې ونیول شي، د خپلې جامې دي تنتاوي کړي، د څادر مادر کې چې شی ورسره وي داسې دا کړي، اور داسې یو تودوخې سیستم ورته برابر کړي تر څو پورې دا دغه وکړي، هغې پورې چې دا شفخانې ته انتقالېږي، ځکه که یو سړی هایپوترمیا ته ځي نو دا به د دې جوګه نه دی چې دا موږ په کور کې وساتو، باید تر هغه پورې چې کلینیک ته رسېږي د دې د تودوخې درجه باید موږ برابره کړې وي نو تر څو پورې بیا هلته ورته نور تداوي شروع شي.
کوم حالت ډیر حاد دی چې حتی د دې خطر شته چې هغه عضله چې ډیر یخ وهلې یا هایپوترمیا ته رسیدلې ده؟ معمولا تور رنګ غوره کوي، حتی د پرې کېدو خطر زیاتېږي. دا کوم حالت کې ده؟
کله چې هایپوترمیا د حد نه ډیره شوله او یخنی دومره حد ته ورسېده چې ستاسو یعنی زمونږ ستاسو د اطرافي برخې ونیولې، لکه د ګوتو څوکي، لکه د پښو د ګوتو څوکي، او دې ګنګرین ورکو دې باندې یو وارې دا وینه دې کې کلاټ شوله او بنده شوله، یعنی دلته انتقال نه شوله. ساعتونو یو ساعت دو ساعت لپاره دا دوامداره ده، داسې یخنۍ سره مخامخ شو چې ډېره شدیده وه. ګورې دا معلومه ده چې دینه به دا لاس ګوتې غوڅېږي، دینه به د خپې هغه اندازه برخه بیلیږي، بیا دا پخپله باندې یو هغه وخت کله چې دا امپوټیشن مونږه کوو دا برخه لرې کوو، دا هغه وخت کې به تصمیم نیول کېږي تر کوم ځای پورې پلسیشن شته دی، تر کوم ځای پورې دغه شینوالی دی چې باید دغه برخې مونږ لرې کړو. لکه تاسې وګورئ په ټولې نړۍ کې هغه سیمو کې چې هلته دا چې خدمات هم کمی او په نظامي ځایونو کې جګ جګ برخو کې پوسټو کې عسکر وي او دوی ته داسې یو ناڅاپه یخوالی او دغه پیدا شي، ډېری تاسې وګورئ په انټرنیټ په دې برخو کې ویډیوګانې شته چې عسکرونه یخ پی غوڅې کړي دي، لاسونه یې غوڅ کړي دي، بله لاره نه ګنګرینې ورکړو شینواله پیدا شول او د دوی نه په اول قدم کې د دوی چې دي دغه اطراف دي چې لاسونه دي پښې دي دغه برخې ډېرې متضرره کېږي ورسره، او که چېرته په وخت باندې تداوي نه شي او د وینې جریان بېرته دغې ساحو ته شروع نه شي، نو دا د طب معلومه خبره شي باید دا ریزکشن باید لري شي، باید دغه برخې چې دي دا ګنګرین شوي دي، شنې شوي دي، ختمې شوي دي، کومه نتیجه نه ورته باید لري شي.
بله مننه ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال، قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري. نن په افغانستان کې لژمیا یخنی سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب، کراشو د اسالی ناروغیو په ژمي کې د خبرېدو خطر څومره ډیر دی؟ که څه هم تر ډیره په پسرلی کې یا وختونو کې چې ډیر سینونه راځي، د اوبو سرچینې، پاکو اوبو سرچینې ککړېږي، د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات، خو په ژمي کې هم معمولا ډېر سیمو کې احتمال شته چې ډېر روانې اوبه وچې شي یا مثلا یخ ووهي، د اوبو سرچینو ته لاسرسی محدود وي، د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر څومره زیات دی؟
نور صاحب، دا چې دا اسهالات دا خو معمولا کومنګ دا ناروغي دي چې کټګوري کو کنه، دا د اوړي د موسم ناروغي دي، ځکه دا صحیح اوبه چې دي دا کمیږي، دا نور ککړې اوبه سره مکس کیږي او دا به استعمالي خصوصا د غټانو په اختر کې. خو د ژمي موسم کې حالات شته دي، دا نو وایو چې نه یو ناروغي دي په اوړي کې وي او په ژمي کې نه وي، شاید نمونیا په اوړي کې پیدا شي او پیدا شوي ده پیدا کیږي، همدارقم ته دغه نسناس چې دا په ماشومانو کې دا په ژمي کې پیدا کیږي. په ژمي کې یو غټه خبره دا ده، اکثره چې موږ او تاسو په دغه اطرافي سیمو کې وګورو، دلته چې حفظ الصحه صحیح نه مراعت کیږي، ورته ماشوم دی دغه نوکان غټ شوی دي، 50 بنین ورته اغوستې دي، هغه یو بنین چې دی هغه لوند شوی دی، هغه پوری میکروبونه شې مخېتی، بلته انتقال شوی، بلته انتقال شوی، لاسونه چټل دي، نو دوی که په دې چټل لاسونه باندې خوراک کړي، دا معلومه خبره ده که اوبه پاکې هر څومره پاکې شي او که لاس یې چټل وي، نو دا خو هغه میکروب دی دوامدار اخلي، د معدې د لارې کولمو ته انتقالیږي. نسبت اوړي پورې د ژمي اسهالات چې دي لږ یو څه کم دي، خو ولې که چېرته اسهال شدت پیدا کړي، نو بیا حتی د ناروغانو د مړینې سبب هم کېږي ورسره. یعنی دغه ناروغي چې ده دا په ژمي کې فوق العاده پیدا کېږي، او علت یې هم دغه دی چې دغه حفظ الصحه صحیح نه مراعت کېږي ورسره. که چېرته دغه صحیح مراعت شي او ناروغان پاک وساتل شي، نو معموله خبره ده چې کېدای شي چې موږ دغه ناروغي تر ډېره بریده پورې کنټرول کړي وي ژمي کې.
بله ډیر مننه. رازو ډاکټر صاحب، د خوارزواکۍ موضوع ته که څه هم خوارزواکۍ په خپله داسې ناروغي نه ده، خو که چیرې ډیر حاد شي په ممکن هغه د ډیرو نورو ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیات کی. په افغانستان کې خو اکثرا دغه اوسنی وضعیت چې ګوري، خوراکي موادو ته د اکثر کورنیو لاسرسی ډیر کم دی، په اکثر کورنۍ په مشکل سره درې وخت ډوډۍ پیدا کوي، او ډیرو ماشومانو هم ویل شوی چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته دي. په دې اړه که لږ رڼا واچوي چې هغه ماشوم یا ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته دي، په څه ډول کېدای شي چې د دوی دغه د خوارزواکۍ مخه ونیول شي، او یا د دوی د تغذیه سیستم کې په دودیس شکل باندې کوم بدلون راشي، یعنی په غسیمه کې چې دی اوسی کوم خواړه باید وخوري چې ترڅو پورې له خوارزواکۍ څخه وژغورل شي؟
همدغه موسم کې سوی تغذیه جمع نمونیا پیدا شوله. دا د کور د ناروغانو د دغه نه دی چې دا باید منګه په کور کې تداوي کړو. دا عاجل یو ښه سنټر ته ضرورت لري چې سوی تغذیه او د نمونیا دوای ورته شروع شي ترڅو پورې دا رغه نه وځي. هغه ټولې هغه میندې چې د دوی ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کیږي، اوله خبره دا ده چې باید د مور شوده وکتل شي. که د مور شوده کم و باید د بازار نه ورته شوده ارزه شي شته دی پختول نمبر باندې دی کی باید هغه ورته واخستل شي. د ناروغ د شپږو میاشتو نه لوړ شول د پنځو میاشتو نه لوړ شول بیا موږ تاسو وایو چې لږ نرم خوراک باید ورته لوبیا او بده وریجو بده په لږ اندازه باندې په کلار په کلار باندې ورته شروع کیږي تر څو یو کال تر سیګ باید دا ډوډۍ سره عادت شي اوسېږي. اوس په یو ځای کې چې دغه ټول امکانات نه نو باید څو سره وکړو. خلاره دا ده کچیرته یو ماشوم چې د پنځو شپږو میاشتو نه عمر زیات شي دا د خوارزواکۍ د خطر سره مخامخ وي، دوه کاشوغه لوبیا او د دې ترڅنګ یو کاشوغه مې او نیمه کاشوغه دغه دال دا باید راوخستل شي او دا باید په یو دی بخار یو داسې شي چې ورته فشار ورکول شي تر څو پر دې نه حلواګه جوړ شي د بوري په شتون کې او د څه لږ اندازه پوری کوي او د څه سالم وړي وي پاک نو دا د څه ډیر لږ اندازه باندې تر څو پوری هغه دغه رنگ او خوند سره برابر شي نو دا په خپل باندې حلواګه دی چې په کور کې مرته موږ جوړولی شو او د دې تر څنګ ورته باید په ورځ کې حتماً یو ځل صابو ورکړي چې باید دا ورسره وخت تر څو پورې ټولې اوسپنه واخل شي او کنه نږدې کوم کلینیک کې نو هلته دوی د سپیزي د دوی د ماشوم د مټ نه یا دغه نه پټۍ تړي او د دوی اندازه معلومه چې سوی تغذیه په کوم ریټ کې ده بیا هغه حلواګه کې وړي وړي پوړي آر سی ایف او آر یو ٹی ایف دغه ورته شروع کیږي نو دغه هغه یو کورنۍ تداوي و چې موږ به اکثره لرې سیمو کې ناروغان ته توصیه کوو که تاسو تر څو پورې دلته راځئ او ناروغ په داسې یو مشکل باندې اخته وي تاسو کولی شئ د دغې نه استفاده وکړئ تر څو پورې ناروغ سوی تغذیه نه یو څه وتی شي.
که چیرې یو امیندواره میرمن په خوارزواکۍ اخته وي دا خو د دواړو هم د دې او هم د ماشوم د مړینې خطر نه زیاتوي؟
ګوري سوی تغذیه خو داسې یو ناروغي ده چې دا مستقیماً د مړینې دپاره یو غږ دی چې کیږي، یعنی سوی تغذیه داسې تعریف کیږي چې دا په خپله باندې که تداوي نه شي د مرګ او د دوی تر مابین یوازې یو څو قدمه فاصله ده، نور څه پکې نشته دی. اوس یوه مور حمل هم لري او په زمن کې سوی تغذیه باندې خپله مخته شوې ده. موږ به د نور ځینو خبرې نه کوو، د افغانستان خبره به وکړو. اوس په افغانستان کې خو یو دا ده چې فیملی پلانینګ نشته دی، فاميلي پلانینګ نشته دی، بس مور چې څومره وسره کیږي بچی راوړي. الان کې د څه نه ده فاميلي پلانینګ درته د دنیا نو درې کال پورې وقفه خو دلیدل چې به تاسو دې کې احتیاط سره وشي. خاکه مور په سوی تغذیه باندې اخته و نو دا خو یو جنجال شو چې ماشوم دې نړۍ ته راوړلو دا ځه دا په سوی تغذیه باندې اخته ځکه هغه مغزي مواد چې به دې غسل ماشوم ته کې شوی وي سالم شوی وي سالم پیدا شوی وي هغه ونه شول وسره. به چې کله ماشوم پیدا شي نو مور چې سوی تغذیه ده دا ماشوم به کوم ځینې تغذیه شي شو ده نشته نشته د مور نو دا به څه کیږي ورسره. خو دا خود به خود په ټولنې باندې دام بار شلو چې ماشوم لږ راغټ شو یو لیشنیونه نه لوړیږي ورو کېږي به دا ټولنې باندې یو بار شو تم ورپورې خاندي هغه مور پورې دغه به د ټولنې نه ده چې خلک دې پرېږدي په دې کې ولا دا خو ورکی دا خو وچ دی دا خو دا رقم پیدا خو یعنی دا ټول کیسی چې دی دا زوی چې درته کوم دا ټول په دې ټول نه کیشته دی دا ما دا خبرې د دې د مخنیوي لپاره اول قسمت کې دا دی کې و مور حمل خلی باید دا غي صحت کامل شفایاب شوی هغه باید د دې له جوګشي وي چې دا سره کم ته د مشون باید چې براتلون کې دیږي باید دې دغه لاس مشته موده چې دا د مور په رحم کې تیرې باید دا په کومه درجه باندې تیرې شي ورسره دا خو په دې نه کېږي چې نن یو ماشوم راوړلو کال چې برابرېږي باید بل راوړي دلته خو سوی تغذیه چې پیدا کړې ده خپله کورنۍ پیدا کړې خپله همدې مور پیدا کړې ده سوی تغذیه که چېرته سوی تغذیه دې نه پیدا کړي نو ضرورت بچیانو ته راوړلو دې له خدای ضرورت پکې نه شته چې باید یو سړی دې حتما بچی راوړي د سوی تغذیه د ماشوم نه بهتره ده چې سوی هېڅ بچی سړی رانه وړي ځکه دا په ټولنې باندې بار کېږي سبا یې نه د مور تداوي کېږي نه د دې ماشوم کېږي دا یو بل جنجال شلو بیا راتلونکي کې نور کېږي
بله ډاکټر صاحب کلیوال تاسو د ډیرو ناروغیو یادونه وکړله خو د یخنی یا د ژمي سره د تړلو ناروغیو هغه تر ټولو زیانګالي کسان څوک دي ماشومان دي زاړه دي کوم یا بې ځایه شوي کورنۍ دي که په دې اړه لږ رڼا واچوي او څه کول پکار دي
کوئی دغه د تنفسي ناروغي چې دي یا خصوصا د ژمي پورې تړلې ناروغي پدې اول لاین کې چې دي ټول هغه عمر کسان چې ورونه د شپېتونه وخته دي دا اول لاین کې ورته کاندید ناروغان دي خصوصا د نن نه تقریبا د څلويخ یا 15 کال مخکې په دغه سیمو کې خلکو دا چلم دا شانډیر استعمال کړی دي نو دوی لپاره دغه اول لاین کې دي ورته چې دي نوزادان دي ماشومان دي چې دوی د تنفسي ناروغیو سره ډېر زر اخته کېږي خصوصا د ژمي په موسم کې کوم نو تاسو یعنی زه خو دلته روزمره دا ګراف ګورم اکثره چې موږ ګورو په نمونیا کې چې د غشوي دي تلف شوي دي یا اکسپایر شوي دي هغه دغه دي زاړه خلک دي اشته ماشومان هم شته خو لږ د دې زړو ریټ یو څه لوړ کار کوي ورته ځکه د زړو خو یو معافیت کمزورې دویمه خبره دا ده باید هغه رقم ته چې مناسب د غذا او د اوسېدو چاپیریال دوی اکثره نه برابر دریمه خبره دا ده چې دوی خپل پخوانی عملونه کړی او دغه دغه لوګي چې دوی اخیستي دي سګو د پاره د سګو کې پاتې شي دوامدار د دوی د سګو د بندیدو سیو پیړی او غاټ ناروغي ده د سګو چې دا دوی ته پیدا شي او په دغه موسم کې یعنی د ژمي په موسم کې خصوصا زاړه چې وي د دوی د مورټیلیټی ریټ یا د مړینې کچه لوړیږي علت دا ده چې دغه د یخ وهنې سره چې دوی کله مخامخ کیږي د دوی بدن د کمزورې فزیکي کمزورې دي دوی دوامدار دغه میکروب کو واخلي حتما دوی تلف کیږي پکې دغه کسان چې دوی زاړه دي دا دي ورته په درې کټګوري کې ټول های وی سموکینګ هغه کسان چې هغه دوامدار لوګي اخلي یا سیګریټس کی یا کوم نور د سنشي ما دغه چې د دوی په واسطه باندې دوی تیرې په درې کټګوري کې ورته دغه خلک ډیر اخته شي یو په تلورمه کټګوري کې چې دغه حامله مهندې دي حامله مهندې ورته ځکه دغه دي د حامله مهندو لپاره د ناروغۍ ته ډیر زر کاندې کیږي علت هم دا دی چې دوی په خپل باندې هغه رقم چې مناسبه ده دوی په هغه کچې باندې دغه نه کوي د خپل روغتیا ساتنه نه کوي نو دوی په ډیر برابرۍ ورته پینځن کې بیٹول یا مېرمنې چې دا بیچارهګانې تنور ته خيږي هلته ډوډۍ موډۍ پخې یا بخارې کې زغاله چې یا نور څه کوي او یا ورپسې هغه خلک چې هغوی د زغالو په قانونو کې کار کوي نو په دغه وختونو کې د دوی دغه د مړینې ریټ چې دی همداسې یو بل پسې په کټګوریک شکل باندې پیدا کیږي ورته
ډېره مننه کلیوال صاحب معمولا په د ژمي کې خو اکثرا خلک بخاری دي یا مثلا تنور د تنور ګرموي توخانی وي اکثرا لوګي ډیریږي د سون مواد هم وینه څوک لرګي سوځوي څوک د ډبرو سکاره آتا څوک ټایرونه هم سوځوي ځین نور چې ډیر موزر دي که په دې اړه اوریدونکو ته وایي چې دغه کورنۍ چې په ژمي کې د سون موادو څخه کار اخلي دوی څه باید وکړي چې هم هغه تودوخه وساتل شي په د خونې دننه او هم هوا تصفیه یا د هوا جریان ولري
مننه ګورې د ژمي موسم کې خدای اوس موږ تاسو ګورو په لوی خارونو کې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې خو د هوا دومره دی خلکو د خوانه کړه یو خدای چې د موټرو ازدحام ډیر دی دوی مدد چې اکثره چې موږ ګورو دغه چې دی څو ورته وي فابریکې او دا شینه صنعتي پارکونه دي نو دا په خپل باندې دې بایس کیږي چې لوګي دي چې دې ما خبره ده زو ټیرونو سوځول اوس که زه چاته وایم چې ټیر مسیزه صحیح ده اده سیمه ته چې ټیر نشم د لرګو لپاره پیسې را ترکه چې زه لرګي ځان ته واخلم زغال مسیزه مل لرګي واخلم ځان ته صحیح ده کنه نو دا ټول هغه چیلنج خبرې دي چې موږ ورسره روزمره مخامخ یو بهتره لار ده دا ټولې هغه مایندې چې دوی دغه سره په تماس کې د اور سره تمور کې ټیرونه سیږي یا نور څه دغه لري تر هغه وخته پورې دي دوی د خپل تنور سره په تماس کې نه راځي تر څو چې د لوګي په کامل شکل ختم شوی نه وي یا په دې بخاری کې کدو دا کم دغه سیږي سون مواد چې هغه صحت ته مضر دي باید دغه دروازه او دغه داسې محکم وسیږي بند وسیږي تر څو پورې د دې د لوګي د خواو شاته خصوصا د چا چې د اور لګولې چې دې د ضرر نه په امان وسیږي بریمه خبره دا ده چې د موټرو هغه بې کیفیته موټر د تیلونه یا ګازونه چې دلته استعمالوي څوک او دا هوا پکې ککړه کیږي باید دفتن ودرېږي ضرورت ورته نشته ځکه دا خو هوا دا د 100 روپو دپاره خپل مزدوري کوي د دې تر څنګ 200 روپو دپاره ناروغۍ په دې ازادي هوا کې دا پرېږدي نو دا خو یو غټ بله خبره شوله چې خلک ورسره لاس وګریوان دي خصوصا په دغه ژمي موسم کې زما ټول اورېدونکو ته دغه پیغام دی چې وسم رسیږي ماسک استعمال کوي دغه سی ازدحامي ځانو ته مزه هغه ځانو کې چې هلته دوامداره دغه پیښې زیاتېږي لکه دا د وایروس انفلانزا د کامن کولډ زکامونه دغه نو دا خلکو سره تماس کم کوي محدودې کوي ورته دا ورځې خپل وخت لري تر لاسو پورې په احتیاط ورسره وشي انشاءالله دا بېسي شفایت کېږي ورسره که دا هېڅ ورسره نو ما مخکې هم درته ویلي لږ ادرک یو څو څاڅکي لیمو او تور چای دا دې سره مکس کوي دوامداره دا استعمالوي تر څو پورې ټپوترمیا ته لاړ نه شي او د بدن تودوخه د تعلیم پات ان شاء الله وایروس دا به موږ به تاواني ونو او تاوان دونی کې احتیاط وشي
ډیر زیات مننه ده داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال چې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ د خبرونه ما نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته مخته یوړه کوم نوې اوریدلې خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کم کول شي چې بیا یې ووري
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
Thank you.